السلام علیکم ستریم شي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږو نه تر اوو بجو په دې خبري غړې کې زه منور شاه تاسو قربایم نیک پیرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري د خبرونو سرټکی پاکستان د بنو په چاونې د بریټ پسار د طالبان حکومت ته احتجاج کړي د پاکستان وفاقي حکومت وای په تحریک انصاف د بندیز په اړه به له خپلو اتحادیانو سره سلا کوي او ایران پر ډانلډ ټرمپ د قاتلانه حمله په سازش کې لاس لرل رد کړي دي د خبرونو تفصیل پاکستان وایي چې د خیبر پختونخوا د بنو پچونې د وسلوال برید په سر په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د ناظم الامور مرستیال ته سخت احتجاج کړی دی د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د افغانستان د سفارت مرستیال ناظم الامور وزارت ته یې ورغوښتی و او ورته یې سخت احتجاج وکړ دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ پرون وویل چې په بنو کې د جولای په 15مه د پاکستاني پوځ په چونې برید کې د وژل شوو سرتیرو شمیر اتو ته رسیدلی دی پوځ وایي چې د برید پر مهال یې په انخته کې ټول لس مشکوک وسلوال وجلی دي د جیش الفرسان محمد په نوم یوې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت منلی و خو د پاکستان پوځ ادعا کړې ده چې افغانستان میشتې حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې په بنو چونې برید کړی دی د بهرنیو چارو وزارت په ننني بیان کې ویلي دي چې حافظ ګل بهادر ډله او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په پاکستان کې په ګڼو ترهګرو بریدونو کې د سلګونو ملکی وګړو او د قانون عملی کوونکو ادارو غړو د وجنې ذمہوار دي د طالبانو حکومت لا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان په خبرګون کې سندې ویلي خو لدې مخ کې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو پټنځایونه نشته او هیڅ چاته د افغانستان د خاورې کارولو اجازه نه ورکوي د طالبانو حکومت دا راز ویلي دي چې د ټي ټي پي وسلوال فعالیتونه د پاکستان داخلي موضوع ده چې باید خپلې هوار کړي د پاکستان حکومت د عاشورې د ماتمی جلوسونو پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کړی دي په دغه هیواد کې نن د تعزیه او زلجنا جلوسونه ترسره شول چې مقصد یې د کربلا قربانیانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کول دي پیښور کې د امنیت په اړه د خار د پولیسو اس اس پی اپریشنز کاشف ذوالفقار وویل چې د محرم د جلوسونو پر مهال یې په صوبه کې له 500 ډیر پولیس سرتیري ګمارلي دي دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې بدامنی ډیره شوې او په دا ورستیو کې په بنو ډیر اسماعیل خان کې په وسلوالو بریدونو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي وفاقي حکومت د امنیت په مخه په یو شمېر ښارونو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدمات هم ځنډولې دي په پاکستان کې د محرم په 9مه او 10مه عامه رخصتي ده او ټول کاروباري مرکزونه او سرکاري ادارې تړلې دي د خیبر پختونخوا د صنعتکارانو اتحادیه د بجلی د لوډ شیډنګ او خراب امنیت لکبلا د یو شمیر صنعتونو د بندیدو اندېښنه څرګنده کړې ده د یاد اتحادیه مشر زاهد الله شنواری نن مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل چې په صوبا کې د خراب امنیت او ګیس او بجلی د لوډ شیډنګ لوجه په 13 کلونو کې تر 800 زیاتې کارخانې تړل شوې دي نوموړي زیاته کړه
اوس د دې موجوده نرخونو په وجه باندې زه نه ګڼم چې دلته یو انډستری به فیزیبلی یا به وچلېږي او دا چې کومه موجوده لږ ډېرې کارخانې دي نو دا هم د بندېدو په وجه دي او که تاسو وګورئ زموږ سټیل انډستری په آیات آباد کې هاتار کې ډېرې کارخانې بندې شوې دي او سټیل نه علاوه زموږ ډېرې کارخانې دي چې هغه په بندېدو باندې لګیا دي
د خیبر پختونخوا د صنعتکارانو اتحادیه د اندېښنې وروسته له هغې څرګندې کړې دي چې وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ وفاقي حکومت د روان مالي کال په بجټ کې د صنعتي یونټونو لپاره په بجلی اضافي ټیکسونه اعلان کړل د پاکستان مرستیال وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي چې په تحریک انصاف د بندیز لګولو فیصله حتمی نه ده نوموړي پرون په لاهور کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه چې هیڅ فیصله به سیاسي نه بلکې له قانون او آئین سره سم کیږي ډار زیاته کړه چې لومړی به د پاکستان مسلم لیگ نون مشرتابه د چارې ته کتنه کوي له هغه وروسته به د حکومت له اتحادیانو سره هم سلا مشوره کیږي دا له هغه وروسته ده چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د وفاقي حکومت د اطلاعات وزیر عطا الله تارل د جولای په 15مه په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته ویل چې تحریک انصاف په پاکستان کې د ګډوډۍ په جوړولو سره ریاست ته زیان رسولې نو ځکه پې بندیز لګول غواړي. په همدغه ورځ د تحریک انصاف یو مشر علي ګوهر په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت دا خواهش د خندا وړ دی او که دغسې فیصله وکړي نو په عدالت کې به یې چیلنجوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ایران پر ډانلډ ټرمپ د قاتلانه حمله په سازش کې لاس لرل رد کړی دی. په دې ورستیو کې ځینې رپورټونه مخې ته راغلي چې وایي امریکایي چارواکو داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وو چې ګنې تهران د ټرمپ د وژنې پلان جوړ کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی پرون ناوخته یو بیان کې وویل چې تهران پر ټرمپ د جولای 14مه شوي برید کې ککړ نه دی. کنعانی تور پورې کړ چې دغه برید په سازش کې ایران تورنول سیاسي انګیزه لري. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې کړي دي چې هم پرون امریکایي خبري ادارو سی این این او پولیټیکو د خپلو سرچینو چې نوم یې نه دی په ډاګه کړی په حواله رپورټونه خپاره کړل چې له دې برید څخه یې څو اونۍ وړاندې امریکایي چارواکو د ایران لخوا د ډانلډ ټرمپ د وژنې د سازش په اړه معلومات ترلاسه کړي وو. البته په دې رپورټونو کې دا ویل شوي وو چې داسې ښکاري په ټرمپ ترسره شوي برید له ایران سره تړاو نه لري. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکن ګوند په کاندید ډانلډ ټرمپ شوي برید کې د مشکوک بریدګر په شمول دوه تنه وجل شوي او د ټرمپ په شمول درې تنه ژوبل شوي وو. د خبرونو پای. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واورئ. د بوهرم پر مهال د امنیت لپاره په خیبر پختونخوا کې تر 500 زرو زیات امنیتي اهلکاران ځای پر ځای کړل شوي دي. پاکستان کې د تیلو بیې لوړې شوي دي. د دې له وجې ولس له کومو ستونزو سره مخ کیږي.
پیټرول لا ګران شوی نه وي چې خالي اعلان هم شي نو کرایه بڑاو شي بیا د هغې مواد هغې شي د هغې ریټ عمر سره بڑاو شي.
د ګیلمن وزیر مور وایي چې په خپل زوی د برید په اړه ناخبره وو تر مرګ وروسته یې ولیده. د خیبر پختونخوا د موبندو ضلع په پلانګار کې بغیر د موسم د ټماټرو کار پیل شوی دی. کروندګر وایي
د پلان غردس ابو خواد هم چې هغه بغیر د ټنل نه بغیر د نور څه سازو سامان نه په اکسیجن کې دغه ټماټر کیږي.
په افغانستان کې د توپانونو او بارانونو له وجې د وختي زیانونو او په مسقط کې په شیګانو د شوې برید په اړه رپورټونه لرو. یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنی رپورټ تل کسنګ چې په خبرونه کې هم واوریدل. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د محرم لپاره یې په صوبه کې د اف سی او پوز په ګډون تر 500 زرو زیات پولیس اهلکاران په ډیوټه یې ګمارلې دي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات په وینا په صوبه کې د پیښور ډی آی خان او کورم په ګډون 12 ضلع حساس ګرځول شوي چې په کې د پولیسو په شمول اف سی هم په ډیوټه موجود ده. دا په داسې حال کې دا چې نن په پاکستان کې د عاشورې ماتمی جلوسونه کیږي. د جلوسونو مقصد د کربلا قربانیانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کول دي. په دې حقله تفصیل له پیښور زمون خبریال عظمت اشاره کوي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو په وینا چې د محرم لپاره په صوبه کې له 500 زرو زیات او سر خار پیښور کې له 14 زرو زیات پولیس په ډیوټو لګولې دي. پولیس وایي چې د محرم د جلوسونو د تیرېدو په لارو یې 278 زیات سی سی ټی وی کیمرې هم لګولې دي او له 1400 زیات سنایپر پولیس کارکوونکي هم په ډیوټو موجود دي. د پیښور ایس ایس پی آپریشن کاشف ذوالفقار وایي چې د سیکیورټی لپاره د ایف سی لس پلاټونه هم راغوښتي دي.
ماضی کی طرح اس سال بھی پشاور پولیس نے محرم کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی مناسب
د تیر وختونو پشن سکل هم د پیښور پولیسو د امنیت لپاره د نور ضلعو نه 1400 پولیس راغوښتي. د پولیسو نه علاوه موږ سره د ایف سی کارکوونکي لس پلاټونه راغوښتي او د دویم او دریم ټیز لپاره د پاکستان پوز خدمات هم اخستي. د سول ډیفنس رضاکار او د صحت کارکوونکي هم را سره په یوټیوب موجود دي.
د خیبر پختونخوا د کورنو چارو د ادارې په وینا چې د پیښور بشمول د خیبر پختونخوا په هغه سیمو چې پکې د ترهګرۍ یاره ده د موبایل سیګنل به هم بندي وي. ایس ایس پی اپریشن کاشف ذوالفقار وایي چې د محرم نه مخکې د تاجرانو د امن کمیټې او او د امام اتحادیه سره د ترخګری د مخنیوي په غرض خبرې کړي او دوار وځي د خار مارکیټونه تړلې دي.
ټوټل جو پروسیشنز بن جائیں گے
په دې لسرزو کې شوخه سلونه سیوا جلسونه او شپږ زرونه سیوا مجلسونه به هم کیږي د کوم لپاره چې امنیت خدي د محرم حواله سره هیڅ قسمه ترټ الرټ یا د خطرې خبر نشته. هسي په ملک کې جنرل ترټ موجود دی.
د خیبر پختونخوا د پولیسو آی جی اختر حیات رسنو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د پیښور ډی آی خان کورم بشمول دوله ضلع حساسې ګرځولې شوي او د پنځم محرم نه پس په صوبه کې د اف سی ځواکونه هم د سیکورټۍ لپاره راغوښتي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په خیبر پختونخوا کې صنعتکاران وایي د صنعتونو لپاره د بجلی قیمت په زیاتېدو په دې صوبا کې د نورو صنعتونو او کارخانو د بندېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. دوی مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې په تیرو لسو کلونو کې د وړاندې نه تر شپږ سوه زیاتې کارخانې تړل شوې دي. د پختونخوا د صنعت وزارت چارواکي بیا وایي د بجلی د زیات کړل شوي نرخ او اضافي ټیکس له وجې د صنعتونو د متاثره کېدو اندېښنه ده. دوی هڅه کوي چې د صوبې د انرژي د محکمې لخوا د مکمل شوو پروژو بجلی صنعتونو ته په ارزانه بیه ورکړي او د صنعتي یونټونو د بندېدو مخه ونیسي. په دې هکله تفصیل د غلام غوس رپورټ کې اورو.
صنعتکارانو د روان مالی کال لپاره په وفاقي بجټ کې د بجلی د نرخ زیاتولو په وجه په خیبر پختونخوا صوبه کې د نورو کارخانو او صنعتونو د بندېدلو اندېښنې څرګندې کړې دي. د صنعتکارانو د اتحادیې یو مشر زاهد الله شینواری د جولای په 18مه نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په پختونخوا صوبه کې د بجلی او ګیس د کمی او امنیتي ستونزو په وجه د وړاندې نه تر شپږو سوو زیاتې کارخانې په تیره لسیزه کې تړلې شوې دي. زاهد الله شینواری زیاته کړه اوس چې د صنعتونو لپاره د بجلی نرخ نور زیات کړی شوی نو د سره په پښتونخوا صوبه کې د نورو صنعتونو او کارخانو د بندېدلو اندېښنې زیاتې شوې دي.
د دې ریټس چې دي کنه ټیرف چې دي دا ټول ریجن کې په دې ټول ملکونو کې ګوانډي هوادونو نه د زمونږ په پاکستان کې د بجلی ریټ زیات دی. دغه وجه دا چې کتا سو ګورای چې زمونږ کوم ریګولر انډستری پاکستان کې وا دا عام د روزمره استعمال شینه به جوړول هغه کارخانې زمونږ بندې شوې او هغه سیزون اوس مونږ چاینا نه امپورټ کوو کنه او په دې وجه زمونږ امپورټ چې دا 65-70 ارب ډالر ته رسیدلی دي او دغه وجه ده چې مونږ سره فارن ایکسچینج ریزرو چې دي هغه نشته دی. مونږ چې کوم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دی هغه ورځ په ورځ زیاتیږي. اوس د دې موجوده نرخونو په وجه باندې زه نه ګڼم چې دلته یو انډستری به فیزیبلی یا به وچلیږي او دا چې کومه موجوده لږ ډېرې کارخانې دي نو دا هم د بندېدو په وجه دي. او که تاسو وګورئ زمونږ سټیل انډستری په یاد آباد کې هتار کې ډېرې کارخانې بندې شوې دي او سټیل نه علاوه زمونږ ډېرې کارخانې دي چې هغه په بندېدو باندې لګیا دي.
صنعتکارانو دا اندېښنې د هغې وروستو څرګندې کړې دي چې د شهباز شریف په مشرۍ موجوده وفاقي حکومت د روان مالي کال په بجټ کې د صنعتي یونټو لپاره په بجلی فکس ټیکس لګولې او د دغې ټیکس تر مخه که یو کارخانه دار خپلې کارخانې ته سل کیلو واټه ترانسفارمر لګولې وي نو هغه به د یو کیلو واټ په سر د میاشتې 2000 روپۍ ورکوي او د سل کیلو واټو په حساب به د خپلې مصرف کړي بجلی د بیل نه علاوه 2 لک روپۍ د میاشتې اضافي ټیکس ورکوي. اوس پوښتنه دا ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت به په دې حالاتو کې د خپلې صوبې د صنعتي پرمختګ لپاره څه ګامونه پورته کوي. په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې د صنعتونو لپاره د پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت یې هڅه کوي چې د صوبې د انتظام لاندې د بجلی د ترسیل نظام او د بجلی د نرخونو د ټاکلو خپله اداره جوړ کړي، او د صوبې د انرژي محکمې چې کومې د بجلی خپلې پروژې مکمل کړي دي د هغه پروژو نه په ارزانه بیه صنعتکارانو ته بجلی ورکړي.
ما فایننس منسټر سره خبرو کړ چې زما د صوبې شپږ نه وزر انډستري چې ده دا متاثره کیږي چې کوم زمګه منرل بیس انډستری ده، کوم زمګه فوډ والا انډستری ده، کوم زمګه سبسډی نور انډستری ده والا. نو مونږ غواړو چې تاسو مونږ سره هیلپ وکړي او انټرست فری سولرایزیشن راته وکړي بینک بل. نو کوم سره کمیټمنټ کړی چې زبره محرم نه پستا سره کینیم ته پروپوزل راړه، دا کوم زمګه شارټ ټرم پلانینګ ده، لانګ ټرم کا ټرانسمیشن لاین ده. نور هم داسې خبرې چې مونږ خپل ریګولیټر ڈیولپ کو لکه څنګه چې نیپرا دا سنسپرا جوړ کړی.
خیبر پښتونخوا کې د صنعتونو د وزارت د شمیرو تر مخه په پښتونخوا صوبه کې د بندو شویو کارخانو شمیره اوس راکمه شوې ده، ځکه چې په تیرو 15 کلونو کې په پښتونخوا صوبه کې په نوي پرانستل شویو صنعتي زونونو کې نوي کارخانه هم پرانستل شوې دي.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د پټرولو او ډیزلو بیې هم لوړې کړې دي. د جولای په 15 د خزانه وزارت لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پټرولو د یو لیټر په بیه کې یې څه کم 10 روپۍ او د ډیزلو په هغې کې یې څه د پاسه 6 روپۍ اضافه کړې ده. د خبر پاڼې تر مخه په دې بنیاد به د جولای 14 په پاکستان کې یو لیټر پټرول په 215.6 پیسې او یو لیټر ډیزل به په 203.6 روپۍ وي. دا چې د حکومت لخوا د پټرولو او ډیزلو په نرخونو کې د زیاتوالي په اړه عام ولس کاروباریان او د ګاډو چلوونکي سره نظر لري. نیاز علي په اړه رپورټ راکوي.
د کراچۍ په سوراب ګوټ کې میش مصطفی کمال وایي د تیلو نرخ زیاتېدو سره د نورو شیانو نرخ هم زیاتېږي، او د حکومت لخوا د خوراکي شیانو ګاډو کرایې په ځای ساتلو د کنټرول نظام نشته.
نو دا خو په هر څه باندې اثرات اچوي. دا خو سهار د کور نه چې راوځي مسخوتن پورې چې کور ته درومي، نو په دې لار کې تر دې په دې وخت کې چې څونه هم څه ته خلې په څه شي کې ځي، که برشکا کې ځي او که په موټر کې ځي، یا ته مطلب څه د خوراک څخاک څه استعمالوي، یا که ته د اغوستلو یا نور څه داسې د استعمال ته څونه هم څه استعمالوي، دغه ټول کې فرق راځي. کوم مالدار خلک دي دغه ته خیر دونه مسله نه وي، غریب خلک چې کوم د دیاړۍ والدي دي ته ډېره زیاته مسله وي، تکلیف وي. ولې چې د دوی دیاړۍ هغه دیاړۍ ده چې کوم 5-15 کاله مخته وه، او ریټونه چې کوم دي نن سبا به انتها زیاتۍ تلل دي.
په پېښور کې میش هدایت الله بیا وایي یوازې د پېټرولو ډیزلو بیې نه، خوراکي توکي د ګاډو کرایې د سبزۍ نرخونه ورسره هم زیات شوي،
ځکه چې پېټرول لا ګران شوی نه وي چې خالي اعلان هم شي. نو په عام دوکانونو په عام شتورونو ژوند په هر یو دغه د ضرورت سامان دی اضافه راشي، هغه دوی ډایرک بڑاو کې ورسره چې د کرایا کوم حساب دی هغه کته کم او هم ترانسپورټ وي چې کرایا بڑاو شي، بیا داغه مواد داغه شي داغه ریټ عمر سره بڑاو شي.
په پېښور کې میش فرید عالم وایي چې په 1500 روپۍ نوکر کوي، روز تلبرې ګرانی سخت اغیزمن کړی دی.
دې سره خو ټماټر شو، پیاز شو، آلو شو، سبزیان شو، هر سره ګران شو. ورس په ورځ ګرانی کې دی کې گزارن کې او تنخواګانې بڑاوی کې نه. مشکلات خو دی، اول 6,500 روپۍ خرچه براته د میاشت دی، او وسی دی 8,500 روپۍ راځي، او هغه حساب سره هر سره ګران شي. موږ په یو مول ارزان او هغه ګران شي، وسی دی کرایې نه دی هم ګران شي، او مخکې هم ګران وس په نورې ګران شي. دې سره خو سره ګرانی کې پېټرول سره
د دې ترڅنګ کاروبار کوونکي هم د پېټرول او ډیزل نرخ زیاتې دوسرا اندیخمندی. په کراچی کې د ماربل او فیکټری چلوونکو او د ماربل انډستری اتحادی او مشر عنایت اعظمی بیا وایي د زیاتو بجلی بلونو، ټیکسونو او د ډیزل او پټرول د بای زیاتې دول کبلې لګخ زیات شوې دي، او غنو کاروبار کوونکو خپل فیکټری بند کړې دي.
لکه په یو ټن کې کم سه کم دای چې کم دینو 3500 روپۍ سیوا کړې، چې داغه په وجه باندې زمنګ د ماربل او د صنعت کاروبار بالکل متاثر شوې دي، او چې لګ ډیر پاتې او اغم ختم شو، چې زمونږه تقریبا 80% کارخانه بندې شوې دي، 15% کارخانه چلیږي چې هغه کې د پولیس داخلي پخلی نظام چالو دی. فلګي دا سي چې دا 15% چې کومه کارخانه چالو دي، په دې گزار باندې به دام بندي شي، چې په پاکستان کې هر کاروبار تقریبا مخ په روست روان دے صرف ددی نظر پا پیٹرولو ادے بجلی پا بل دے دی پا دے باندے ملک گرزول غواڑی او پا دی چیزونو باندے ملک مخیتا نزی.
عام خلق یاوائی چی دا پیٹرولو ڈیزلو نرخ زیادی دو اعلان سرا پا خارونو کی دننا چلون کی گاڑی او بیا دا یو خار او بل خار تر منز کی ٹرانسپورٹرانو هم کرائے زیادی کری دی. خو ٹرانسپورٹران هم شکایت کوی چی دا دوی کاروبار هم پا ٹپا ولاڑ دی او حکومت ورتا هیڅ اسانتیاوی نه ورکوی. په دې اړه د آل بلوچستان ٹرانسپورٹ کوچز اتحادی مشر حبیب الله بادیزی بیا وایي
ٹرانسپورٹران په دا وخت په ډېر شدید مشکلات کې دي. کم ڈیزل چې دی د 70-75 روپۍ سولاړو 280-290 روپۍ ته ورسېدلو، یعنی 3000 ګنا زیات فرق کړی دی. کمې ګاډي به مخکې خالي 1500 روپۍ 15000 روپۍ انا جانا در کوټې در کراچۍ خرچه کوله، هغه ګاډه اوس 1,80,000 1,90,000 روپۍ خرچه کوي. نو نه پوهېږو، مطالبې مې کړي دي چې مطالبه د چا څه وکړو، ول په دا سرکار په دا ګورمنټ زموږ سر نه خلاصېږي، نه ستا مطالبه څوک اوري، نه ستا احتجاج څوک اوري.
د دې تر څنګ د جون په 1 حکومت د پیټرولو نرخ کې د 1 لیټر په سر 5 روپۍ او 45 پیسې او د ډیزلو نرخ کې 9 روپۍ نه زیاته اضافه کړی وه. پاکستان کې هر 15 ورځې وروسته د پیټرولو ډیزلو نوې نرخ ټاکل کیږي او په نړیواله منډۍ کې د تیلو په نرخ کې کمی یا زیاتوالی سره نوې نرخ ټاکل کیږي. څېړونکي وایي پاکستان چې په بجټ کې کوم درانه ټیکسونه لګوي دی، د دې سره به گرانی نور سیوا کیږي او اثر به پام ولسوی. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
د مشال ریڈیو د پنځشنبه یا زیارت ورځی 19 خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروے
پا سلور نیمو بجو
ہارون بادشاہ ہنری گڑے
پا پنزو بجو.
شنون کی وای چې په پاکستان کې واکمن ګوند مسلم لیگ نون په مخالف ګوند تحریک انصاف د بندیز لګولو په اړه خپل دریز بدل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار ویلي دي چې وفاقي حکومت به په تحریک انصاف د بندیز په اړه له خپلو اتحادیانو سره سلا مشوره کوي او بیا به فیصله کوي. خو له دې وړاندې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د وفاقي حکومت د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارړ د جولای په 15 اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې انصاف په پاکستان کې د ګډوډۍ په جوړولو سره ریاست ته زیان رسولی نو ځکه پې بندیز لګول غواړي. په دې اړه په اسلام آباد کې زموږ خبریال راشد خټک له شنونکو سره خبرې کړې دي او په دې رپورت کې تفصیل راکوي.
د پاکستان نائب وزیر اعظم اسحاق ډار ویلي دي چې په تحریک انصاف د بندیز لګولو په اړه تر اوسه حتمی پریکړه نه ده شوې او په دې هکله به حکومت خپلو اتحادیانو سره سلا کوي. په 16 جولای په لاهور کې د خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال ښاغلي ډار وویل چې په تحریک انصاف د بندیز لګولو پریکړه به د آئین او قانون په رڼا کې کیږي. تر هغه یو ورځ وړاندې د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارړ ویلي وو چې په تحریک انصاف بندیز لګېدای شي او په دې هکله به د کابینې په راتلونکي غونډه کې پریکړه کیږي. د حکومت اتحادي ګوند پیپل پارټی ځینې مشرانو لکه شری رحمان، میر زر ابانی، فرحت الله بابر او خورشید اطلاعاتو وزیر د بیان نه پس ویلي وو چې دوی سره په دې اړه سلا نه ده شوې. دوی په یو سیاسي ګوند د بندیز لګولو مخالفت کړی دی. د حکومت بل اتحادی ګوند متحد د قومي موومنت هم حکومت ته مشوره ورکړه چې د احتیاط نه کار واخلي. د واکدار ګوند مسلم لیگ یو بل مشر او د دفاع وزیر خواجه آصف هم ویلي چې حکومت به د خپلو اتحادیانو سره سلا کوي او بیا په تحریک انصاف د بندیز لګولو پریکړه کوي. په تحریک انصاف د بندیز لګولو په اړه د حکومت د بدلیدونکو بیانونو په هکله په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علی مشال ریډیو ته وویل
چې کوم ګام دی دا چې کوم حکومت پورته کړی دی کېدی شي چې دا د فشار لاندې د راوستو یو هڅې پاکستان تحریک انصاف شیاره کېدی شي چې داسې یو ګام دی پورته کې او د هغې وروسته د پاکستان تحریک انصاف لیډرشپ هغه په دې مجبور شي چې یاره اعلان وکړي چې یا بالکل غیر مشروط توګه باندې هغوی مذاکراتو ته تیار دي د سیاسي ګوندونو سره، داسې هم کېدی شي. نو اوس به کتلی کېږي سبا له د زیارت په ورځ د وفاقي کابینې غونډه کېږي، په هغې کې دا خبره به کېښودل کېږي او په هغې باندې به بیا خبره کېږي او کېدی شي فیصله مختراش.
د تحریک انصاف مشرانو بلستر گوهر او عمر ایوب د اطلاعاتو وزیر په جواب کې یو خبري غونډه د وینا په محل اول چې حکومت په یو مقبول او لوی ګوند بندیز نشي لګولې او دا بیانونه د ورختای لقبل ورکوي. په ملک نورو سیاسي ګوندونو لکه عوامي نېشنل پارټي، جمعیت علماء اسلام او جمعیت اسلامي هم په تحریک انصاف د بندیز لګولو مخالفت کړی دی. په کوټه کې د قانون او آئین ماهر او تجزیه‌نگار همایون قسیم مشال رډیو ته وویل چې حکومت ته تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په بیلابیلو مقدمو کې بندي کړی دی. عدالتونه هغه ته ضمانتونه ورکوي او سزاګانې ختموي، ځکه د حکومت سره ویره پیدا شوې ده چې عمران خان به د زندان نه راخلاص شي.
حکومت د دې اعلان څخه دا ښکاري چې دوی څومره وارخطا دي، کنه خپل اتحادیان په اعتماد کې نه دي اخیستي، او دوی دا اعلان کوي د اتحادیان چې خبرګون رالی نو دوی اوس بیرته چې یا موږ بیرته خپل اتحادیان په اعتماد یا خو به فیصله کوو دغه به کوو. هغه سختیانې چې دوی سره په مارشلګانو کې هم نه دي سوي، دا ځل به له دوی سره عمران خان که چیر راووت د مسلم لیګیانو سره به کوي. عمران خان که د فوج د ادارې سره ټکر نه وي او نه به وي، خو د دوو درو کسانو سره به خامخا دغه کوي. ازدي سړی دي، چونکې عدلی هم نه مینجېږي، د پخوا په شانتي
په پاکستان کې پخوا هم په ځینو سیاسي ګوندونو لکه کمیونیست پارټۍ، نېشنل عوامي پارټۍ او عوامي لیگ بندیز لګېدلی دی، خو د هغو ګوندونو سیاست یې ختم کړی نه دی. په اوسني وختونو کې څلور کاله پخوا په جی سند کومې محاذ او تحریک لبیک هم بندیز لګېدلی و. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ وسې.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پښتون ژغورني غورځنګ د یو مشر او ولسی شاعر ګلمن وزیر مور ربانه بیبی وای چې هغه په خپل زوی د برید پاړه خبر نه و او د مرګ ورسته یې ولیده. ګلمن وزیر د جولای په 1 په اسلام آباد کې په یو مرګونی برید کې له ټپي کېدو څلور ورځې ورسته سا ورکړه. د نوموړي مور مشال ریډیو ته ویلي چې زوی یې ورسره په ورستیو خبرو کې اسلام آباد ته د سیل او درملنې لپاره د هغې د بیولو ذکر هم کړی و. د مشال ریډیو خبري علي خالدا نیاز د ګلمن وزیر د کورنۍ او شخصي ژوند په اړه د هغه لمور سره خبري کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې سو اولادونه لري. ربانه بيبي وای
د ګلمن وزیر سو بچی دي.
ګلمن وزیر دوا بچی دي، درې لیونا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وي او کله شوې تاسو سره اخیری خبرې؟
پانا د ویره د مخته مو سره خبرې وکړې چې مېر کړې چیر شي مو ته چې زپا پلارګانې شي یا وی چې تغییر خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغییر وی چې مې واته کده ته ملاوي شي وي تن چیر ته ملاوي شي وی چې چې زه ډیر شم مېر کړې ته د دوله خوښه خوښه شي رضا وی چې بیا دې ز خپل ارو ورم چې سلام آباد او د پچاکر بیا ورم خو زه ستې دای دای نه دا سرو غای چې زیدا سرو وړ چې دای نه و.
ها او دی چې کله دی باندې حمله وکنو تاسو ته اچھا خبر درکو څنګه خبر شوې؟
دای چې کله وکلی ته رو ور دی ول خبر راکړه ما سیر تا ول خپل ما سی مر تا ول جاده سارا شهر دا غل ما سیر تا و چې سیدن یې کړای جاي مړ نه دای او زه معنی په حالات تیرو واسطه
مطلب چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه و تاسو ته هیڅ پته نه و
نازل وړا نه و پیسې ځکه پیسې و اسلام آباد ته مې دونو را سوالای
او په چکر مکر به تاسو بوتلې چرته اسلام آباد ته یا نور زینو ته
اے یو ور یې دې ته لوي چې بیا دې اده کړې بیا یا په چکر دې چې بیا یې پټا رغ رغ ډاکټرون دې کاسا
او د خو به شاعری هم کول نو تاسو ته به شعرونه وغیرہ ویل
اے شعر نه تا دې دا شعر ورتا و وی یا چې اوس مو زړه ته یال شه
د ګلمن نه خو بچی هم پاتې شوی دي نو د بچو به اوس څوک کفالت به څوک کوي؟
میز به سوتی ګلمن دوا ورنا دي اوی سوتی یو مل ما سکای دی د سارا و د ګلمن سارا شهر دا
او دا سه هم لیکي چې د دوی بهر ملک هم یو خزشتن او دی کې حقیقت شته دي
بلا شتا افغانستان شه دا
خدای ما شومان شتا
نه دا
تاسو غوښتنه ست ده د حکومت نه یا نور چې کوم واکمن دي دا غوښتنه نه مسه غوښتنه ده
می زو امن ده نه غوښته ته نه ده نه غوښته چې امن وکړش وردا و ما
او ګلمن باندې چې کوم خلکو حمله کړ دا نو دا غي حواله سره سوای تاسو
عمله چې په کړي دا هه پاتا موتا نه لګی دا چې څه دښمنی تاسو حکومت په هڅه چیرې لور شتا کاي و تمامه یې ویری تا کې ایسا ایچا سارا ایچا غانو دښمنی خپل شهر د دنیا وا وام تا خیر غوښته خدا پاتا چې دې ذات انش کا
پیغام سور کول غواړي اخیره کې
دا وا د ګلمن وزیر مور ربانه بیبی چې زمونږ د همکارې خالد نیاز سره یې خبرې کولې. د دې سره دروانې غړې نیمای ته ورسېدلو. په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. پاکستان وایي چې د خیبر پختونخوا د بنو پچاونۍ د وسلوال برید په سر په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د ناظم الامور مرستیال ته سخت احتجاج کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د افغانستان د سفارت مرستیال ناظم الامور وزارت ته یې ورغوښتی و او ورته سخت احتجاج کړی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ پرون وویل چې په بنو کې د جولای په 15مه د پاکستاني پوځ په چاونۍ برید کې د وژل شوو سرتېرو شمېر اتو ته رسېدلی. پوځ وایي چې د برید پر مهال پنخته کې ټول لس مشکوک وسلوال هم وجلی. د جیش الفرسان محمد په نوم یو وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی. د طالبانو حکومت لا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د بیان په غبرګون کې څه نه دی ویلي. خو له دې وړاندې په بیا بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو پټنځایونه نشته او هیڅ چاته د افغانستان د خاورې کارولو اجازه نه ورکوي. د پاکستان حکومت د عاشورې د ماتمی جلوسونو پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کړي. په دغه هیواد کې نن د تعزیه او ذوالجنا جلوسونه ترسره شول چې مقصد یې د کربلا قربانیانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کول دي. پیښور کې هم د امنیت په اړه د ښار د پولیسو اس اس پی آپریشن کاشف ذوالفقار ویلي چې د محرم د جلوسونو پر مهال یې په صوبا کې له 500 زیات امنیتي اهلکار ګمارلي دي. په پاکستان کې د محرم په 9مه او 10مه عام رخصتي ده او ټول کاروباری مرکزونه او سرکاري ادارې تړلې دي. د خیبر پختونخوا د صنعتکارانو اتحادیه د بجلی د لوډ شیډنګ او خراب امنیت له وجې د یو شمېر صنعتونو بندېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د اتحادیه مشر زاهد الله شنواری نن مشال ریډیو ته وویل چې په صوبا کې د خراب امنیت او ګیس او بجلی د لوډ شیډنګ له وجې په تیرو لسو کلونو کې تر 600 زیاتې کارخانې تړل شوې دي. اتحادیه د اندېښنې وروستو له هغې څرګندې کړې دي چې وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ وفاقي حکومت د روان مالي کال په بجټ کې صنعتي یونټونو لپاره په بجلی اضافي ټیکسونه هم اعلان کړل. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورزو نړیوالو ریپورټونو ته. په عمان کې په شیعهګانو د ورستي برید ذمہواری اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې یعنی داعش منلې ده. د مسقط پولیسو پرون خبر کړی بیان کې ویلي وو چې د جولای په 15مه ماخام مهال وسلوالو د مسقط په الوادی الکبیر سیمه کې په علي ابن ابي طالب امام باړي ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې 15 عبادت کوونکي ووژل شو. خبر پاڼه زیاتوي چې د عملیاتو پر مهال او پولیس او درې واړه بریدګر هم وجل شو. په دې اړه نور حال د احمد شهبار ریپورت کې اورو.
داعش په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر کړ ویلي دي چې د دوی درې ځان وژونکو د دوشنبه په ماښام د عمان له پلازمینې سره پر یو جومات برید وکړ چې تر سهاره له عمانی امنیتي ځواکونو سره ډزې تبادله کولې. د ډلې یو بیټو هم په ټلګرام کې خبره کړې او ویلي دي چې دا د همدې برید ده. د دې حملې یو بل ویډیو هم په خواله رسنیو کې خبره شوې ده چې خلک د ډزو پر مهال له جماعت د تیښتې په حال کې ښکاري. د روټرز اژانس راپور له مخې په دې حمله کې د دریو برید کوونکو په شمول لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. د عماني، پاکستاني او هندي چارواکو په وینا په وژل شوي کې 4 پاکستانیان دي، یو د هند دی او یو هم پولیس دی. د عمان پولیس وایي چې د ډزو پر مهال د امنیتي ځواکونو په شمول د بیلابیلو ملتونو 28 تنه ټپیان شوي هم دي. دا برید د دوشنبه په ماښام د علي بن ابي طالب پر جومات وشو. دا جومات پلازمینې ته څیرمه د وادي الکبیر په سیمه کې دی چې 500 متره له یو نړیوال ښوونځي لري دی او تر 10 کیلومتره په لنډ واټن کې د سمندر د غاړې یو استراحت ځای او 15 ستوري هوټل دی. د روټرز اژانس په وینا دا ډول بریدونه د خلیج په دې شتمن هیواد کې چې اکثریت یې سنیان دي یو مخ استثنایی دی او دا اندېښنې ورسره زیاتېږي چې اسلامي دولت ډله چې د 2018 کال په ترڅ کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په عراق کې وځپله اوس هڅه کوي چې له یوې نوې سیمې سره راپورته کړي. پولیسو تر اوسه نه دی ویلي چې دوی برید کوونکي پیژندلی دي یا یې څوک په دې تړاو نیولی دي.
دا مشال رادیو
په افغانستان کې د طالبان حکومت اعلان کړی چې له هیواد بهر په یو شمیر هیوادونو کې د افغان کډوالو لپاره د برېښنايي تذکرو یا شناختي کارډونو د ویش مرکزونه جوړوي. د دې اعلان تر مخه دا مرکزونه به په ایران، پاکستان، ترکیه، متحده عربي اماراتو او د خلیج یو شمیر نورو هیوادونو کې پرانستل کیږي. په همدې حال کې په پاکستان او ایران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وای تل د برېښنايي تذکرو او یو شمیر نورو اسنادو د نه لرلو له وجې لګڼو ستونزو سره مخ وي. دا کډوال وایي که دا فیصله عملی شي نو د دوی ګڼې ستونزې به ورسره ختم شي. په دې هکله نور حال درته زموږ خبريال اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په پاکستان او ایران کې یو شمیر افغان کډوال د برېښنايي تذکرو تر څنګ د یو شمیر نورو اسنادو د نه درلودلو لامل شکایت کوي، په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د پاکستان او ایران په ګډون په ترکیه، متحده عربي اماراتو او د خلیج په یو شمیر هیوادونو کې د برېښنايي تذکرو د مرکزونو د فعالولو خبر ورکړی. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس پرون سه شنبه د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د ویان محمد حلیم رفیع له قوله خبر ورکړی چې دغه د برېښنايي تذکرو مرکزونه به ډیر ژر د افغان کډوالو د ستونزو د حل کېدو په موخه پرانیستل شي، خو نوموړي دقیق وخت نه دی ښودلی. نوموړي ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې د برېښنايي تذکرو د ویشت اتاویا فعال مرکزونه شته چې په ورځني ډول تر یو لزره تذکرې ویشل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال وایي د برېښنايي تذکرو د نه لرلو له امله تل له ستونزو سره مخ وي. دوی وایي اوس چې دا پریکړه شوې باید ژر تر ژره عملي شي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې یو افغان کډوال عبدالمطلب ازادي راډیو ته وویل څو ځله هڅه وکړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې پاسپورت واخلي، خو په خبره یې د برېښنايي تذکرې د نه موجودیت له امله له ستونزو سره مخ و. نوموړي وویل دلته د برېښنايي تذکرو د ویش خبر ورته هیله بخونکې ده.
ټول افغان مهاجرینو ته دا ډیر غټ مشکل ده، ځکه اول زه د خپل ځان درته وخیم چې ترور کاله کېږي زه افغانستان ته نه یم تللی، صرف دغه پاسپورټ دپاره چې زه پاسپورټ نه لرم او دلته پاسپورټ ماته جوړیږي نه، زه الکترونیکي تذکیره نه لرم. دا د یو مهاجر آواز ده چې زه درته کوم، دا زه مې درته ویل زه نه، ټول مهاجرین دغه مشکل سره مخ دي. دغه کار که سفارت وکړي نو زمونږ دپاره د ډیرې خوشحالۍ سبب د الله دې وس ورکړي.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې بل میشت افغان کډوال ذاکر الله هم وایي دغه خبر په اورېدو خوشاله شوی.
د خوشحالۍ زیری دا دی چې د افغانستان دولت د برېښنايي تذکرو دفتر دلته په پاکستان کې جوړوي. دا به موږ ته ډېره سخته وي چې د برېښنايي تذکرو پاسپورټو لپاره افغانستان ته واوړو، لاړ شو هلته تذکرې پاسپورټونه ترلاسه کړو.
اخوا په ایران کې میشت افغان کډوال د برېښنايي تذکرو د نشتون له امله له ورته ستونزو سره مخ دي. په ایران کې د افغان کډوالو یو استازي او پخواني خبریال امید پویان ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو حکومت دا اقدام یو نیک اقدام دی. زه څو ځله سفارت ته لاړم، هلته مې ولیدل چې په دې برخه کې کډوالو ډېرې ستونزې درلودې. پاسپورټونه یې نه ورکول او ورته ویل کېدل چې باید کاغذي تذکرې مو یوسې افغانستان ته او د بهرنیو چارو له وزارت نه یې تایید کړئ.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې د طالبانو د حکومت سیاسي سازوالیو هلته میشتو افغان کډوالو ته د پاسپورټونو د ورکولو بهیر پیل کړی، خو د برېښنايي تذکرې موجودیت شرطی ښه. یو شمیر افغان کډوالو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې اړ دي د برېښنايي تذکرو د اخیستلو لپاره افغانستان ته لاړ شي، خو دوی دا هم ویلي وو چې له هغې غاړې ورته بیرته راتک ستونزمن، ځکه دی چې نه پاسپورټ لري او نه هم ویزه. د راپورونو پر بنسټ اوس مهال 3.5 میلیونه زیات افغان کډوال په پاکستان او نږدې 3 میلیونه په ایران کې د کډوالۍ ژوند تیروي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوري.
د افغانستان ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو او طوفانونو ځپلي وایي چې لا هم په ویره کې دي او ژوند یې عادي حالت ته نه دی راغلی. دوی مشال ریډیو ته ویل چې د دوشنبه ورځې د طوفانونو له وجې سخت ځپل شوي دي، درانه مالی او ځاني زیانونه یې ور اوښتي دي او لا هم بې سرپنا او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ننګرهار کې د تیرو دوه ورځو شدیدو بارانونو، ګلۍ او طوفانونو نږدې 50 کسان مړه کړي او تر درې نیمو سو پورې ژوبل کړي دي. په دې حقله تفصیل د فیروزه عزیزی رپورټ کې اورو.
ننګرهار ولایت چې تیرو دوه ورځو کې شدید ورښتونو غلۍ او طوفانونو سخت وځپ یو شمېر زیانمن سوي وایي چې لا هم وضعیت عادي سوی نه دی او دوی سخت ویره کې دي. د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالکریم دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ و غړي یې وروستیو مرګونو طوفانونو ترې اخیستي دي.
ماشومان دا وفات شوی دی، فامیل چې دی ونه سره شهیدان شوی دی، پنسټول والا راغلی او هغه وادي کړی دی نور مخکې ورته نه رسیدلی. سرپنا د غي ټول ختم شوی دی، سرپنا نه لري، نو کور ټول لوخ یو د غي ټول خراب شوی دی.
عبدالکریم وایي د دې کورنۍ دوه نجونې سخت ټپیانی او د محل پر روغتون کې دي. د دې ولسوالۍ د دوسرکی سیمې اوسیدونکي ګلا جان بیا د وروختو مالی زیانونو په اړه وویل.
زمنګ کور کې کم پچتانش کم شیشې وی برکی غم غلې ووالې مات شوې چتون موږ ور شوې دي، نو موږ ډیر زیات تکلیف شو. وسم چې د حالات وسمن ورېستا موږ وسم په یره کې یو چې څنګه به د وسپات او باران طوفان به را نشي نور موږ ونه زپی.
د سره رود ولسوالۍ د شیخ مصری خرګوټی د شورا مشر رحمت الله بیوایی د سیمه کې غلۍ او طوفانونو د خلکو سولارې او د اوبو شبکې په بشپړه توګه ویجاړې کړې او له سختو ستونزو سره مخ کړې دي.
تقریبا زموږ څلور شبکې دي اوبو چې هر شبکې تر 3500 فامیلو ته اوبو ورکوي. زموږ ولسونه دغه 5400 ځینو کې د اوبو د کمبود سره مخ دي. کچر ته دې تر زر زده کې ونه شي شاید یو لوی فاجعه
ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا او طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت لاړوندو ریاستونو معلومات ولرو، خو ویاندویانو یې د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د سه شنبې د ورځې تر ماښامه په ننګرهار کې په تیرو دوه ورځو کې د شدیدو ورښتونو غلۍ او طوفانونو له امله د 40 تنو د مړینې او 350 تنو د ټپي کېدو خبره کړې ده. بلخوا د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن پرون سه شنبه د جولای په 14مه په خبر کړي راپور کې ویلي په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې سخت ورښتونو، سیلابونو او طوفانونو 40 کسان مړه کړي او 1500 ماشومان یې بې کوره کړي دي. سیف د چلډرن ویلي چې ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې 1.6 میلیونه وګړي چې 850,000 ماشومان دي په هغو ولسوالیو کې ژوند کوي چې له طوفانونو زیانمنې سوي دي. دغه ادارې په خپل دې راپور کې د طالبانو د حکومت د چارواکو په حواله په دې درې ولایتونو کې د طوفان او ورښتونو له امله د ویجاړو سویو کورونو شمېر 400 یاد کړای. د زیانمن سویو سیمو د ځینو اوسیدونکو په خبره ننګرهار ته د ډبلیو ایف پی په ګډون طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت او نورو اړوندو ادارو مرستندویه ټیمونه رسیدلي او پر خلکو یې د مرستو د ویش لپاره سروېګانې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په کونړ کې هم سیلابونو د 15 او په کاپیسا کې د یو کس ژوند اخیستی دی. په ننګرهار، کونړ، نورستان، بدخشان او پنجشیر ولایتونو کې وروستیو شدیدو بارانونو، غلۍ، سیلابونو او طوفانونو عامه تاسیسات، لارې، د خلکو کرنیزې ځمکې او باغونه هم وران کړي چې لا یې د کره شمېر او اندازې په اړه معلومات نه دي رسنې سوي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د جولای په 3مه په باجوړ کې په بمی برید کې د دوو قبایلی مشرانو په ګډون 15 کسان وژل شوي وو. د پولیسو په وینا د برید هدف په خوانې سېنیټر او د ناواګۍ تحصیل قبایلی مشر هدایت الله خان وو. په برید کې د ماموندو تحصیل د یو کلی ملک عرفان هم شامل وو. په مخکې وختونو کې هم په قبایلي سیمو کې د ناامنۍ په پیښو کې د سیمې مخاور او د جرګو خلک په ځانګړې توګه په نښه شوي دي. دا چې د ناامنۍ په پیښو کې قبایلي مشران ولې په نښه کېږي، تفصیل یې د ظفر خان په دې رپورټ کې اورو چې د وژل شوي ملک عرفان د کورنۍ د غړي ملک شاه ولي خان په غږ پیلېږي.
نحویش کلن عرفان د څلورو خویندو یوازینی ورور و. څو کاله مخکې د هغه وړوکی ورور د کینسر په مرض مړ شوی و او پلار یې 50 کلن و چې د کرونا وبا له امله مړ شو. د عرفان ترورزی او خسرخیل ملک شاه ولي خان وای د عرفان مور لا له هغه غمونو وتلې نه وه چې د عرفان د مرګ درون غم پریوت.
مور یې په یوه سترګه باندې د دې غمونو له لاسه ړنده شوې ده او اوس زه سنسوم خبرې کولې په ایر کې خبرې کولې.
په پیښه کې وژل شوی سنیټر هدایت الله د باجوړ د ناوګۍ تحصیل و. هغه د قبایلي مشر او سیاستوال حاجي بسم الله خان زوی او په خپله هم قبایلي مشر او د جرګو سړی و. هدایت الله او ملک عرفان په باجوړ کې د خیبر پختونخوا اسمبلی په انتخاباتو کې د خپلې کورنۍ د غړي امیدوار نجیب الله د کمپاین لپاره د مډولې سیمې ته تللي وو، خو بیرته د راتلو په مهال ورباندې په سیری کلي کې چاودنه وشوه. ملک شاه ولي خان وایي د عرفان پلار او نیکه د خپل وړوکي کلي مشران یا ملکان وو او د پلار تر مړینې وروسته ملک عرفان د جرګې سړی پاتې وو. هغه به د سیمې د خلکو روغې جوړې کولې او د سیمې د امن لپاره به یې کار کوو. خان وایي عرفان او د هغه کورنۍ هیچا سره شخصي دښمني نه لرله او کورنۍ یې نه پوهېږي چې عرفان او د هغه نور ملګري چا او ولې په نښه کړل.
خلک دا سوالونه چوتي دلته چې دا د کومې پیښې چې دي دا په دې پښتنو په وطن کې کېږي او بیا خاص کر په دې قبایلي سیمه کې کېږي، کو بیرامي ده او کو ناقلاري ده. هغه صرف او صرف په دې پښتون وطن کې ده یا په دې قبایلي وطن کې ده، قبایلي ټولنه کې ده، په دې قبایلي علاقو کې ده.
باجوړ د افغانستان سره اوږده پوله لري. هلته تر دې وړاندې هم ورته بریدونو او هدفي وجونو مرګ جوبلا اړولې ده. په باجوړ کې د ناامنۍ لومړۍ څپه وروسته له هغې پیل شوه چې په 2000 زیږیز کال کې افغانستان ته امریکایي پوځونه ورغلل. هغه څپه نږدې یوه لسیزه په زور کې روانه وه چې پکې د قبایلي ضلعو تر 2000 پورې مشران په نښه شوي ول. په دې کې ګڼ شمېر د باجوړ هم وو. د پاکستان پوځ په 2008 زیږیز کال کې تر پوځي عملیاتو وروسته سیمه له وسلوالو پاکه اعلان کړه او ګڼې بې ځایه شوې کورنۍ خپلو کلو ته ستنې شوې، خو له 2013 زیږیز کال وروسته هلته د ناامنۍ بله څپه شروع شوه او له 2022 کال راوروسته یې بیا زور نیولې دی. په باجوړ کې قبایلي مشر او سیاستوال اخونزاده چټان چې په خپله 2000 له بمی بریدونو ژوندی وتلی دی وایي په باجوړ کې په مشرانو ځکه بریدونه کېږي چې وسلوال غواړي د سیمې د خلکو غږ ټپ کړي.
څوک چې دا خبره کوي چې د 2004 نه مسلسل لګی دی منګ لاشونه پورته کوو، زمونږ په هر کور کې کونډه ناسته ده، زمونږ په هر کور کې یتیم بچی ناستې. نو دغه وجه ده چې اکثر ته ګوري چې کوم د قوم مشران دي نو هغه ټارګیټ کېږي او په هغوی به سره دغه عمل جاری دی.
چټان د چا نوم وانخیست، خو وایي دا کارونه هغه عناصر کوي چې په جنگ او ناامنۍ کې یې ګټې دي. د 2013 کال د جولای په 13 د باجوړ په شنډۍ موړ سیمه کې د جمعیت علما اسلام فی په یوه غونډه په ځانمرګ برید کې 15 کسان وژل شوي او تر 100 زیات جوبل شوي وو. د هغه برید ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې وه. د پاکستان حکومت د جون په 2020 د عزم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو اعلان کړی دی او پوز وایي چې په هیواد کې د ناامنۍ ختمولو لپاره هغه عملیات اړین دي. خو د باجوړ په ګډون د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د هغو عملیاتو ضد احتجاجونه شوي دي او خلک وایي چې په مخکې وختونو کې هم هلته پوځي عملیات شوي وو، خو نه یوازې چې خلکو ته پکې زیانونه رسیدلي بلکې امنیت ورسره هم نه دی راغلی. خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې د امنیت د ټینګښت لپاره د پوځي اپریشنونو پر ځای نورې لارې چارې ولټوي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واورئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پښتونخوا د مومندو د پلانګار تحصیل کروندګر په داسې وخت کې په خپل ځمکو ټماټر کری چې د هیواد په نورو برخو کې د ټماټرو فصل تیار دی او راغونډول کیږي. د مومندو د دغو ټماټرو فصل به د ژمي موسم ته تیاریږي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دغلته د غنمو نه علاوه کروندګر د بې موسمه ټماټرو او د ځینو نورو سبزیانو کرونده کوي چې ورته ډېره ګټه رسوي. دوی وایي چې د دې سیمې د ډېرو خلکو روزګار د دغه کروندو سره تړلی دی. د پلانګار نه علاوه په امبار کې هم تر ټولو زیاته سبزي کرل کیږي چې هلته دا وخت ټماټر، پیاز، مرچکی او کریلا راټولیږي او منډیانو ته وړل کیږي. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی نور حال راکوي.
د خبر پختونخوا په ګڼو سیمو کې کدا وخت ټماټر شو کیږي، خو د مومندو په پړنګار کې کروندر وانه ده. د ژمي ټماټر یا د ژمي سره باټنګړو کرونده په بر پړنګار کې لس ورځې وړاندې شروع شوه. ولی کوزه پړنګار کې به په روان هفته کې شروع کیږي. د زراعت د محکمې په خبره پړنګار د مومندو یوازینې تحصیل دی چې به موسم سبزیانو کرونده پکې تر ټولو زیاته او ښه کیږي. د ترقی کلی پړنګار تعلیم یافته ځوان نور نواب چې د زراعت د محکمې سره رجسٹر کروندګر هم دی، مشال ریډیو ته وایي دغلته د 50% نه زیات ځمکه باندې بے موسم سبزیانې چې تر ټولو زیات پکې ټماټر دي کرلې شي.
لا د پلان غردسې ابو خوادم چې هغه بغیر د ټنل نه، بغیر د نور څه سازو سامان نه په اف سیزن کې دا ټماټر کیږي، او د دې چې کم خلک دي دا په 50% ځمکه باندې کم دي دا ټماټر کری. او په دې وخت کې هم مختلف سبزیانې شته چې ډېر په کم مقدار باندې کاغه مونږه مرشکی واخلو، پاتینګن واخلو، بینډې واخلو، کدوان تورې دغه سبزیانې شته خو په کم مقدار باندې واغې ځکه په کم مقدار سره لکیږي. یو دل کې چې کوم هغه ځناوري هغه خوشي څوک نه سری، او دا خبره چې دا به ټماټر ته د غزم کې نه وزګاریږي.
د پلان غرزم کې په باران خړوبېږي، خو ځینې ځم کې د خورشید پرم د باراني بند او بلري. دغه تا د بومنډې ما د اوبو نر د کروندو د پاره جوړیږي او امکانات دي چې پر روان کال کې پوره شي. دغه سیمې نه علاوه زیاتې سبزیان په پنډیالې او انبار کې هم کیږي. هغه تبیا څکر لشي د انبار وسیدونکو رحمان الله عثمان خیل مشال رډیو ته وای.
جمی کې دلته خلک ټماټر نه کری، اوړي ټماټر کری. دې وخت کې کوم دی کریلا دا کافی تعداد سره خلکو کرلی دا، کدوان دی سپین، او دغه رنګ چې کوم دی تورې کرلی شوی دی، پیازونو مطلب اگر رسیدلی دي، او نور دغه چې کوم دی مرچکی خلکو کرلی ښه په ګڼ تعداد. پینډۍ منډۍ ته چې کوم دی اکثر وړیا پېښور منډۍ ته خرچین پسې ډېرې زیاتې راځي. یاره انبار کې وزم چې مطلب 400-500 تقریبا زیات کوم دی خلک سبزی کری.
د زراعت د محکمې کوزه محمود زرعی انسپکټر وارث خان مشال ریډیو ته وویل محکمې د کروندګرو سره د تخمونو او د موسمي نه علاوه د بې موسمه سبزیانو د کروندې لپاره تربیتي پروګرامونه او ځینې نورې هم مرستې کړي. د زیاته کړه سږ کال رجسټر کروندګرو ته د جوارو تخمونه او ځینې هغه ماشینان چې ور باندې کروندې کوي هم ورته ورکړي.
پنڈالی کی کرل شی خود پلانگار پیسی عمر نہ کرل شی پلانگار زمنگ ڈینجر کراس دا ٹماٹر دا سیزن صحیح دی وس زمنگ بارانی علاقہ جس عمر دا کنے دی دا بالکل 50% نہ بد پر ہوا ما ٹوٹلی فصل نہ چکم دی آغا دا ویجیٹیبل بانی منفسر دا
او محمد کی آواز یہ کون تحصیل کے دنے ہر وبشتا نور و تحصیل نے دا باران کو بو کروند کی گی غلنے لکڑ خویزو او بیزو تحصیل نے کی تر ٹولو زیادہ کروند دا غنم اور پسی دا جوارو کی گی خود سبزیانو کروند کی یا نه او یا ډیر کم ده. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر.
هلته د ډیر اسماعیل خان شیخ بدین سیمه اوسیدونکو وایي چې د نام نه یو پاخه سړک نه ترلودل او لوجی استونزې زیاتې شوې. دوی زیاتې چې حکومت تیر کال د سیمه پولیس تاړه ختمه کړې چې په وجه یې د غلط د امنیت حالات هم خراب شوې. د دې ترڅنګ دوی شکایت کوي چې سیمه ته اتلونکو سړک کچا یا خامه ده. د قومي اسمبلی غړي فیصل امین مشال ریډیو ته ویلي چې په سړک بازار کار پیل شي. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسید ریپورت کې اورو.
د ډیرا اسماعیل خان شیخ بدین اوسیدونکي ویایي چې د سیمې امن حالات خرابېدو او د شیخ بدین غره سر ته د ختلې د پوره پوخه سړک باندې د چار بند کېدو په وجه یې د سیمې اوسیدونکي ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړی دی. د شیخ بدین سیمې یو مشر سید اسد حسین شاه مشال ریډیو ته په دغه براکشې ویایي
شیخ بدین چې تقریبا 2020 پورې حالات ښه و، 22 پورې گزاره و. اوس موجوده حالات ډېر زیات خراب دي. کله نن 2023 نه چې پولیس سټېشن درې سر نو هغه نه بعد اوس درته بدامني ډېره زیاته ده. نو دغه سیاو ته ډېره مسله ده، د امن نشته. ما خپل هم دا ریکوېست ته ټولو سیاو ته چې تر شوره پورې شیخ بدین چې بیا پولیس سټېشن نه یې قائم شوی، دلته امن نه یې جوړ شوی. اطراف ورځي سیا ناراضي ځکه چې موږ د شکیسم تاون د سره نو سکولای مشکل هم به پاسې یو.
سید اسد حسین شاه غوښتنه کوي چې حکومت دا پسیما کې د ټونه بحال کوله سارا د سړک نیمګړی چار پیرا کوله د پورا د زر بیړواندی ګامونه پورته کی
شیخ بدین دا خود ټانک دی خان دی بنو دغه مکانی کسان دی پرتا یو وان ډے پکنیک دی خلا جای و خود غریبان ته زدا مسلې دی پیلا مسلې دی امن ولا دی رضیا ته دا او دوم نمبر چې دی روډ ولا دی مسلې دا روډ مور راز چیز نه اونچه شیخ بدین پوری مکمل تور بعد دا مور کا چارو دا برانو چې اوس حالت هم ډیر خراب دی.
مشال ریڈیو چې د شیخ بدین سیمه اوسیدین کې غوښتنه د ډیر اسماعیل خان نه د قومي اسمبلی نمائنده فیصل امین مخه تاکشه شوې هغه په ځواب کې وویل
دلتا تقریبا 3 بلین پروجیکٹ پی ٹی آئی دا تیر گورنمنٹ کے شروع شو ہے او اگر کے کافی کاروں شو ہے دا روڈ باندھم کافی کار شو ہے دا پاس وے ٹورسٹ دا گا ڈیولپمنٹ دے پاروں کے پروجیکٹ انکلوڈڈ دا جے کلا من گورنمنٹ ختم شو پی ٹی ایم حکومت بالکل کار پہ بند کو کنٹریکٹر سے مطلب زیرو پیمنٹ کول ہو نو دا دا بجٹ کے من بیا ریلیزز وغیرہ ورتو کڑا این ایل سی دے دے کنٹریکٹر دا نو انشاءاللہ امید دا چے فور بلا نیکسٹ 6-8 منتھس کے روڈ کافی کار دا کو ایٹ لیسٹ اگر ٹریک بس دا سائیڈ نہ اپنی الی چ کم سی پیک لا سائیڈ نہ روڈ دا ور سارا ور سارا چ کم ملتا ہیریٹیج بلڈنگ نہ دی ڈاک بنگلہ دا یہ ہوم ریسٹوریشن باندې کار شروع کول لگی ایو بد قسمتی بوا تو ہے دا ساؤتھ علاقے یو ہٹ پروجیکٹ او نو دو کالا دو نیم کالا اس بے توجہ لو وجہ ہو گئی دیکھو ورنہ تو سب دا کمپلیٹ ہو.
د مشال ریڈیو فیس بک پیج بنے د پیزو سیمے اسی دن کی عارف اللہ مروت د حکومت نا غشتنا کڑی دو چے د شیخ بدین سیمے تا د خپل حق ورسول د پورا دا زر بیڑواندی گامونا پورتا کی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت ویلی دی چې د تیرا راجګل درې کډوالو لپاره سباند 550 ملیونه فند منظور کړی دی او دا به د دوی د ستنېدو په عمل او بیا بحالۍ باندې لګول کیږي. د تیرا راجګل کډوالو د کمیټې یو مشر بیا ویلی چې هلته په تیرو جګړو کې د دوی مکمله اډانه له منځه تللې او په کار ده چې د دې فنډ نه علاوه ورته یو بل مالی پیکج هم منظور کړل شي چې هغه سیمه پرې آباده کړي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت لخوا جاری شب خبر پانا کی ویل شوی چې د تیرا راجګال درې کډوالو لپاره سباندې 550.9 میلیونه روپو منظوري ورکړل شوی او د قدرتی افتونو په وخت د نظم صوبائی ادارې پی ڈی ایم ای ته دا روپۍ جاری کړي. خبر پانا لیکي چې په دې فنډ کې به خواوشا 6,455 کورنیو ته خیمه خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکړل شي. د خیبر ضلع د کمی اسمبلی غړي اقبال پردي مشال ریډیو ته وویل چې دې فنډ نه به د کوکی خیلو د تیرا راجګال درې کډوالو یو شمیر ضرورتونه پوره شي.
551.9 میلیون فنڈ چې کوم دی دا صوبائی حکومت ریلیز کړو. علی امین گنڈا پور صاحب چې هغه په پوری توګه باندې د دې نوټس واخیستو په بل ورځ دا فنڈ جاری کړو. پدې کې خیمه پدې کې دا غوي چې څومره چې ضرورتونه دي دا به پکې پوره کیږي. په دې سلسله کې بازیا بتایا غوي سره میټینګ کیږي او پدې کې به موږ ان شاء الله کوشش کوو چې پاغه زینو کې یا د دې چې کوم مغه د واپسې کوم 25,000 یا 35,000 روپے ریټرن پیکج دی چې دا ټولې دوی ته ملوشي. دا من د پاره د علاقې نه راوتی وو او تر اوسه پورې د جلاوطنې او د پدې سختو پدې کړمو کې وخت تیر کړو نو دا بالکل د دې وخت ډیر غټ تاوونو د مرستې حقدار دی.
د تیرا راجګال کډوالو د کمیټې مشر فیض الله جان کوکی خیل وویل چې دا فنډ ناکافی دی او پکار ده د سره یو بل پیکج منظوري هم ورکړل شي او دا فنډونه په شفافه طریقه باندې خرج شي چې کوم ډول درغلی پکې ونه شي.
چې فوري تور باندې دا پیسې خو اسیم دي چې موږ ته د نور د لوی بجټ اعلانو کی او سپیشل پیکج راکی چې زمونږ د تیرا آباد او پتہ کې چې کما زموږ ته پای شوه او کما بربادي شوه دا چاغا کخيري بحال کو خو چې پدې کې هیڅ قسم داسې غلط کار یا دھوکا وہ نشی کیا غپن سے صرف زبانی بھی اور زموں کے علاقوں تھا لاڑ نشی نزت و فضر یا درخواست ہوں کہ میرا بانی رہو کی زموں داغا چھ کم پیسے منگتا راکڑے شوے چھ دار زموں کے علاقے تا منتقل کرے سی چھ زموں پہ علاقہ باندھے پا آباد کرے اور پا نقصان پا ازالہ باندھے فوری طور باندھے وہ لگے گی
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې د تیرا راجګال نه په 2013 کې خو او شاشل زره کورنۍ به کور شوي وي او په جمرود کې خپل خپلوانو کرا او یا هم په کچا کورونو کې ډیر شوي وي دوی وای د دې کډوالو درې برخې خلک خپل کلیو ته ستانه کړي او دغه سبان دې شپږ زره کورنۍ واستنېدو عمل هم روان دی تیرا راجگال درا د جمرود بازار نا پخواوشا 100 کیلومیٹر فاصله باندې پرتا غریزا او زنگلونو ډکه سیمه ده چې پولی تیرا میدان او رگزو کورمی او د افغانستان نگرار ولایت سره لګیدلی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر